السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو دایو ساته خبرونه ستاسو ځانګړي 19 پروګرام ځوان فکر ته ځانګړې شوې ده خو له هر سمخ کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژل شوی دی د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د ستراتیژۍ په باب خپلې سپارښتنې به ډیر شر ولسمشر ټرمپ ته وسپاري او جمهوري غوښتونکو ډیموکرات ګوند خان سناتورانو پرون ماښام پر هغې مسودې موافقه وکړه چې له مخې په روسیې نور بندیزونه لګیږي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د امریکا د یوې بی پیلوټې الوتکې په برید کې د حقانی شبکې یو غړی وشل شوی او درې نور کسان ټپیان دي د سیمې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وشل شوی قومندان ابوبکر نومیږي او د حقانی شبکې غړی دی بلخوا په سیمه کې د سیمې یو اوسیدونکي بهرام خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ابوبکر اصلي نوم عمر وو عمر خان او د خوست ولایت اوسیدونکي وو
دا بالکل لکه د دې ډول کې عمر شوی دا درې کسان زخمیان یو کې یو ماشوم دی دا نور دوه داسې معلومات نشته لکه چې اوس دا کوم چې ته وړي دا نور زخمیان څوک دي مېلمانه دي ورکره نور دا لکه د اکانی نیټورک سره تعلق لري
افغان او امریکایي چارواکي حقانی شبکه په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو اهدافو او سرتیرو د لویو او ډلې زبریدونو مسؤوله بولي د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپلې سپارښتنې به ډیر شر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري جیمز ماتیس وایي د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه بلکې په سیمه ییزه کچه اقدامات شامل وي ښاغلي ماتیس تېر ماښام د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د څرګندونو پر مهال وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره به د سیمې په کچه اقدامات وشي د زیاته کړه چې په دې اړه خپلې سپارښتنې به ډیر شر د پرېکړې لپاره ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي رپورټونو له مخې ماتیس به افغانستان ته دریو او پنځو زرو ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړي څو د افغان حکومت او طالبانو په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړي په جوزیان ولایت کې درې محلي پولیس او یو د ملي پولیسو سرتیری د داعش ډلې له څلور زندانیانو سره تبادله شول د جوزیان د درزاب ولسوالۍ سرپرست باز محمد داور په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا سرتیری تیر کال د داعش لاسو ته ورغلی و د زندانیانو دا تبادله د قومي مخورو په منځګړتوب د جوزیان ولایت په قوشتېپې ولسوالۍ کې ترسره شوې ده د لوګر ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو کې د یاد ولایت په ځینو ناامنو ولسوالیو کې بهرني جنګیالي ځای پر ځای شوي چې د لوګر او نږدې ولایتونو د امنیت د خرابولو هڅه کوي دوی په ځانګړي ډول سر خروار او ازره هغه ولسوالۍ بولي چې بهرني جنګیالي پکې فعالیت لري د لوګر د ولایتي شورا رئیس ناصر ازادي راډیو ته وویل چې په لوګر کې بهرني جنګیالي په نویو او عصري وسلو سنبال دي بلخوا د لوګر والي حلیم فدای د بهرنیو جنګیالیو فعالیتونه مني او زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ځانګړي ډول څرخ او خروار کې هغوی ته ځاني او مالی تلفات اوختي خو د ازرې ولسوالۍ په باب وایي چې په دې اړه د دوی کشفي او استخباراتي ادارو د معلوماتو راټولول پیل کړی دي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د امریکا د جمهوری غوښتونکو او د دیموکرات ګوندونو سناتورانو پرون ماښام پر هغې مسودې موافقه وکړه چې له مخې په روسیې نور بندیزونه لګول کیږي پر روسیې دا بندیزونه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو او پر اوکراین د تیری له کبله لګول شوي دي د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو له کبله پر روسیې د لګول شوو تحریمونو سره هم تحریمونو سره سم هغه ځانګړي افراد منخه کیږي چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده د دواړو ګوندونو استازو د بهرنیو اړیکو بانکداري په کمیټو کې موافقه وکړه چې په قانون کې دا اصلاحات پر ایران د بندیزونو له هغې ځنډېدل لایحې سره زمینه شي چې هغه هم د بشري حقونو د سرغړونو او د ولسمشر اسد رژیم ته د وسلو د برابرولو له کبله پر روسیې د بندیزونو سپارښتنه کوي د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي د اوکراین په ختیس کې د جګړو د ښکېلو خواوو له لورې د اوربند نه مراتولو له امله تاوتریخوالی او دښمني دوام لري د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر په رپورټ کې چې نن خپور شو راغلی چې د اوکراینی ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو لخوا د اوربند ماتېدو د دواړو لورو ترمنځ دښمني پیچله کړې ده او نور مرګ ژوبله هم رامنځته کړې ده د دې راپور له مخې د اوکراین د ختیس په جګړو کې چې 2014 کال اپریل میاشت څخه پیل شوي 1090 کسان وژل شوي چې له دې جملې څخه 2020 اویای ملکیان دي دغه راز د جګړو له امله شاوخوا یو نیم میلیون کسان لخپل سیمو بزه شوی دی. او د اروپا د امنیت او همکاری سازمان وایي د کوسوو وروستي انتخابات په منظم ډول او پرته له درغلیو ترسره شوي دي. د سازمان چې مرکز یې په وینا کې دی، د کوسوو د شمال سرب میشتو سیمو په انتخاباتو کې چې د یکشنبې په ورځ ترسره شول تخنیکي همکاري کړې ده. لومړنۍ نتیجې ښیي چې په دې انتخاباتو کې د کوسوو واکمن مرکزي ښي اړخه دیموکراتیک ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي، خو داسې نه ښکاري چې د ګوند په یوازې چې د ګوند به په یوازې سره د حکومت جوړولو لپاره کافي څوکۍ ګټلې وي. د ګوند له مخکې هم ویلي وو چې د نوي حکومت لپاره به له نورو ډلو سره ائتلاف وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او خې چاري. خوشاله يم چې زه اجمل تورمان د ځوان یا نوی فکر د ویبل خبرونې په وړاندې کول سره له تاسو سره درنو اوریدونکو، د خبرونه چې د هرې سه شنبې په ورځ د ماسپښین له دوو تر دریو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبريږي، د ځوانانو په اړه پر بیلابیلو مسایلو له ملمنو سره پر بحث کوو چې تاسو درنو اوریدونکو هم د تلیفون لارې را سره یو ځای کېدلی شئ. د نن ورځې د خبرونه موضوع ده په کابل ولایتونو کې د ځوانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه او پر وړاندې پرتی ستونزې. په خبرونه کې را سره منوال دي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن چې تر اوسه پر استودیو ته تشریف نه دی راوړی، خو ژمنه یې کړې چې دی به هم خبرونه ته راځي. ځوان لیکوال، شاعر او ژورنالیست ګل رحمان رحماني، او شاعر لیکوال او ژورنالیست او د ختیځ ادبي بهیر مرسیال ایمل مړوند را سره منوال دي. درنو مېلمنو، ستړي مشه.
راډیو ټولو درنو اوریدونکو، په ځانګړي ډول د ځوان فکر خبرونه ته سلامونه وړاندې کوم.
من نظام تاسو اوریدونکو ته سلام وایم.
من نه مخکې تر دې چې تاسو سره شم، لومړی به د تلیفون شمیرې اعلان کړم. دوستان، تاسو کولی شئ په دې تلیفون شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ. په خپل ولایتونو کې مو د ځوانانو د ادبي او فرهنګي فعالیتونو او په وړاندې د ستونزو په اړه خپل معلومات را سره شریک کړئ، او دغه شان کولی شئ له درنو ملمنو هم خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې دي 0999 40 45 40 او 0902 50 55. لومړی به ښاغلی رحماني پښتنه به له تاسو څخه مطرح کړو، ستاسو پان په کابل او ولایتونو کې په دې برخه کې، یعنی په فرهنګي او ادبي برخه کې د ځوانانو فعالیتونه په کومه کچه دي؟
ډیره مننه. اول خو باید په دې اقرار وکړو چې د افغانستان اوسنی ټولنیز وضعیت په ځانګړي ډول امنیتي وضعیت د ژوند په ټولو ټولنیز اړخونو باندې یو ډول منفي اغیز کړی دی. دا چې کلتوري او ادبي فعالیتونه او هڅې او بهیرونه هم د دغه اړخ یو برخه ده، طبعا تاثیر ور باندې شوی او منفي اغیز ور باندې کړی. په ځانګړي ډول له ولایتونو د کلتوري فعالیتونو لمنې راټولې شوې، تر ښار پورې محدودې شوې. خو بیا هم په ځینو لویو ولایتونو کې، مثلا لکه ننګرهار، خوست او هغه چې نسبی امن لري کندهار، په دوی کې بیا هم هغه ځوانان چې د نوو ادبي بهیرونو په نامه او څه نوي غوړېدلي بهیرونه لري فعالیت کوي او غونډې پکېږي. یو خو کابل دی طبیعي، دلته لکه څنګه چې ګڼ نور مدني فعالیتونه، هڅې او کلتوري فعالیتونه ډیر دي. په کلتوري برخه کې هم متعدد کلتوري بهیرونه رامنځته شوي. یو هغه افغان ادبي بهیر دی چې د لپایله په کابل کې د کلتوري فعالیتونو یوستنه وه. خو د دې تر څنګ انفرادي ډول یا ځنې دغسې کسان چې د بېلې فکري زاویې نه دغه اړخ ته کتل، هغوی هم ځنې کلتوري بهیرونه رامنځته کړي چې په میاشت کې په اونۍ کې ناستې لري، سره غونډېږي، کښېني. خو بیا هم ولایتونه په هېڅ ډول له مرکز سره سیالي نه شي کولای. د مرکز فعالیتونه هم د امکاناتو له اړخه، هم د رسېدو له اړخه، او هم د فکري کچې له اړخه، د بېلابېلو کسانو د راټولېدو له لحاظه یو څه په لوړه کچه دي. په ولایتو کې سره د چشته دي، په کیفیت به حساب نه کوو، د کمیت له لحاظه شته. حتی په دې وروستیو کې د ښځو لپاره ځانګړي کلتوري بهیرونه هم رامنځته شوي، فعالیتونه غونډې لري. خو له بده مرغه چې هغه هم د ولایت تر مرکز پورې محدود دي، د ولسوالیو نه ډېر کسان پکې ګډون نه کوي. او حال دا چې یو وخت په ولسوالیو کې بهیرونه وو چې شاید وروسته زه ورته اشاره وکړم.
بله مروان صاحب ستاسو په نظر لکه رحماني صاحب چې ویل چې دغه فعالیتونه شوي مثلا په مرکز او په ولایتونو کې تر کومه اغیزمن ول مثلا د ځوانانو د فرهنګي او ادبي استعدادونو په غوړولو کې فکر کوي چې دغه ادبي فعالیتونه او فرهنګي فعالیتونه چې په ولایتونو کې دي څومره اغیزمن دي؟
مننه تورمن صاحب. لکه څنګه چې رحماني صاحب وویل په ولایتو کې فرهنګي فعالیتونه تر ډیره تر مرکزونو محدود شوي دي. اغیز ډیر زیات دی. زه خپل تجربه لرم. از مونږ په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر په نوم باندې چې په مرکز جلال آباد کې راونی ونی ځنې غونډې کوو ناستې کوو لتیرو څلور پنځو کلو را په دې خوا البته څلور کلو را په دې خوا مونږ مسلسلې ونی ځنې غونډې کره کتنې او لوی سیمینارونه او یاد غونډې کوو. ډیر زیات اغیز دی. ډیر زیات ځوانان روزلې دي. همدغه اوس لسګونه ځوانان د دې جوګه شوي چې لیکنې وکړي نثر ولیکي. ځکه هره اونۍ یوه اونۍ مشاعره یو بل اونۍ اتمن یو کره کتنه یو څوک یا غزل راوړي یا شعر راوړي یا نثر یا لنډه کیسه هلته د ننګرهار پوهنتون استادان راځي. هغوی ورباندې بحث کوي شننه کېږي. همدغه د بحث په جریان کې د دوی استعدادونه لوړیږي. نو زما په نظر اغیز ډیر زیات دی او ثابت شوی هم دی. ډیر ملګري چې نن سبا راوتلي دي پرمختګ یې کړی دی لیکوالان شوي دي او په کوم نوم یادیږي په ټولنه کې حساب ورباندې کېږي د همدغې بهیرونو لامل دی.
بله رحماني صاحب تاسو مخکې وویل چې ګڼ بهیرونه مثلا ګڼ ټولنې فعالیت کوي. د تعداد په اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا کمیت ښه دی که کیفیت ښه دی؟ کوم موضوع ته باید ډېر توجه وشي؟
په سر کې خو له هر اړخه موږ د کامیاب په لحاظ یو څه ته اړتیا درلوده چې بنسټ ولرو. د اصلاح خبره د سمون خبره به دویمه خبره یا دویم قدم وي. خو په بل اړخ کې وګورو ځینې داسې بهیرونه وو چې د ځینو فکري اختلافاتو له امله رامنځته شول. مثلا یو بهیر کې و د هغې نه د یو مرور په توګه تلو یو بل بهیر به را جوړولو. مهال دا چې په یو ولایت کې مثلا هممهاله دغسې ولایتونه وو چې دوه درې بهیرونه یو ځای موجود وو یو ځای غونډې کولې. په داسې حال کې که دا یو ځای شوی وای ډېر به ښه وو. او ځینې داسې بهیرونه وو چې شک پرته هم د کامیاب هم د کیفیت له لحاظه امی نوم درلود امی کار درلود او هم یغه کار په ټولنه کې محسوس وو. له شک پرته چې غزایی بهیرونه دوی ته باید تیر شوي وای دغوی سره یوځای شوي وای په ګډه یو دغسې فکري ځواک رامنځته کړی وای چې یا د کلتوري ویښتابه او د کلتوري پرمختګ له اړخه هم د ټولنې لپاره یو څه پریښي وای او هم یې د ځوانانو په روزنه کې هغه خپله ونډه درلودلې وای. اوس تاسو ګورئ چې ګڼ ولایتونه د ادبیاتو پوهنځي لري. په دوی کې سره دی چې دوی یوه جرګام لري یا کلتوري ټولنه هم لري. وخت په وخت غونډې کوي خو دا تر ډېره پورې په هغه پوهنتونونو په هغه محصلینو پورې مربوطي تر ډېره د یو ټولګي په ډول وي. حال دا چې موږ آزاد فرهنګیان لرو آزاد ځوانان لرو چې د کلتور او فرهنګ سره مینه لري. حتی د ښځو په برخه کې ډېر داسې کسان داسې نجونې وي فرهنګ پال نجونې ښځې وي چې هغوی اړتیا ورته درلوده ولې هغه کلتوري محدودیتونو اجازه نه ورکوله. نو د همدغه لویو یا مرکزي بهیرونو ونډه وه چې هغوی ته یوه برخه یوه زمینه مساعده کې چې هغوی ونډه پکې واخلي. خو متاسفانه چې دغه د کامیاب خبره لا هم تر اوسه پورې مطرح ده. یو څوک راځي یوه ټولنه یو اخبار او باسي پیغې باندې یو څو کسان راټولوي خو له بده مرغه چې محالني ډیر ځله داسې چې دوه مدرېمه غونډې ورستۍ شي او یو خو هغه د خلکو همکاري ده یو هغه خپل د ځینو تضادونو یا د ځینو ستونزو له اړخه چې هغه شاید ډېر بنیادي نه وي خو په ټوله کې هغه ټولنیز وضعیت تاثیر او اغېز ورباندې کوي. تاسو همدا اوس وګورئ په کابل کې یعنی د ماته تر کومه چې معلومه ده درې څلور داسې بهیرونه اوس رامنځته شوي چې هممهاله رجمه غونډې لري. حتی هغه د وخت او ساعت له لحاظه یم په هغه وخت کې نمونه ته اړتیا وه نمونه به یې واخلم. په ټوله کې دغه ځوانان دغسې څوک دي چې هغوی د فکر او فرهنګ د قلم او د نورو په برخه کې د کار توان او وړتیا لري. د دوی وړتیا که چېرته په یو مرکزي ټکي کار واخیستل شي په اختصاصي برخو باندې وویشل شي دندې ور وسپارل شي او د لویو استادانو هغه د مشورو د لیکچرونو نه ګټه واخلي شاید دغه د فردي فعالیت نه ټولنیز فعالیت یا ټولیز فعالیت په ټولنه کې ډېر مسیر وي او نورو ته یې ګټه ورسیږي. دویم قدم کې که چېرته د وخت را تېرېدو سره دوی په ولایاتو کې همدغسې څنګه رامنځته کړي یو بهیر دی یو مستقل بهیر پر ځای نه څنګه به ځکه ډېرې ماسیرې چې کېدای شي یو استاد یو پوه د هلته د لیکچر دی یوه ورځ د درس دی د یو تمرین د یو فعالیت لپاره هلته ورشي ځان ورته وقف کړي او هغه فعالیت محسوس وي. بله تر ډېره پورې په ولایاتو کې دغه کلتوري ټولنې خصوصا د اطلاعات فرهنګ ریاستونه دوی هم کوشش کوي چې یو ډول حاکمیت ولري په فرهنګي او کلتوري فعالیتونو باندې چې دا منفي تاثیر ورباندې لري. ځکه دوی فکر کوي چې د هر څه باید دوی تر شاتر لاندې ترسره شي. حال دا چې هغوی چې خپل څه نه دي کړي باید بل څوک پرېږدي چې دا دغه تشدک کړي په داس حال کې چې دوی دغه کار متاسفانه شنه دی کړی، حال دا چې رسمي مسولیت لمخې دوی کار او د فعالیت باید نه وځي چې تضیب کړی ضعیف کړی نه وای، بلکې پیاوړی کړی وای، مرسته ورسره کړی وای، خو له بده مرخه چې دا کار نه دی کړی.
بلې مړوند صاحب، یو پښتنه هغه بل چې تر دې وروسته به اوریدونکي هم راواخلو چې دغه د فکرونو اختلاف د ځوانانو ترمنځ چې دوی یو بل برګون د فکر د اختلاف تر نظره د یو بل ټولنې جوړ کړي، یو بل بنسټ جوړ کړي، فکر کوي چې دا تر کومه پورې معاصر ده او که تر کومه پورې زیانونه لري، مثلا په ټولنه کې د ځوانانو پر فرهنګي او ادبي استعداد.
مننه تورمن صاحب، فکری اختلاف خو یو طبیعي خبره ده چې په ټولنه کې او په فرهنګي ډګر کې په سیاسي په ټولنه شته، نو فکری اختلاف هم د خلکو ترمنځ شته. زما په باور زه تر ډیره پورې په دې باور یم چې څومره بهیرونه ډیری کړی ډیری هغومره به خی چې خلک ورته لاسرسی ولري. خو د رحماني صاحب خبره چې په یو وخت په مهاله باندې څو غونډې کول، زه فکر کوم چې د دې ګټې نه زیان ډیر دی، تاوان ډیر دی. په ننګرهار کې موږ هم دغه له دغسې تجربو شاهدان یو، ډیر البته په زموږ له مشرانو رانیولې تر اوسه پورې.
مړوند صاحب ډېر بخښنه غواړم، اوریدونکي کرخرې دا بر واخلو. مړوند صاحب فاریاب، مهرباني وکړئ.
بلې محترم فرمان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده، ځوانانو په اړه. ځوانان چې دي د ملت د ملاتیر دی، واقعا که د ملت د ملاتیر سمې نو ټوله بدن د حسابه سمې، او که د ملت تملاتر خراج نو خراج ورسره.
بله مړوند صاحب، په فاریاب کې د ادبي او فرنګي فعالیتونو د ځوانانو په اړه څه وضعیت ده؟
په فاریاب کې خصوصا په فاریاب جو ځان سره په کې لري د درو ولایتو اوال دغه دی چې هغه نور قومونه چې دي لکه فرزن ازبک قومونه، دا ترک قومونه، تاجک قومونه، دا تر یو اندازې پورې هلته فرهنګي فعالیتونه لري. پښتون قوم چندانې هلته د فرهنګي فعالیتو سره دغه نه لري، خصوصا د نجونو په عرصه کې خو بېخي نه لري. موږ غوښتل وړم کال موږ د ځوان قشر یا د ځوانې ټولنې په نامه باندې موږ یو جلسه هم درلوده، موږ یو غونډه هم درلوده. موږ غوښتل چې دا د دغه کې یو دا خپل فرنګي فعالیتو ته هم دغه ورکړو. بیا څون چې زموږ بودیجه چا تمویل نه کړه، موږ د ځانه بودیجه نه درلوده، د عقل نه د خلکو درلوده چې خلک سره راټول شي او موږ دلته سره کښېنو، د خپل ادبیاتو، د خپل اشعار سره شریکو، د خپل فکرونو سره شریکو، دغه هم نه درلوده. ولایتو کې خصوصا د جوزجان او فاریاب په ولایت کې د پښتون قوم شاعرانو یعنی فرهنګیانو او د مخکنیو فرهنګیانو په مابین کې توپیر څه دی، او څومره تاسو تشویقي همکاري د خلکو څومره در سره
مننه کور مودان ژوندۍ وسې پښتنه به مېلمنو یادش کړو ان شاء الله. وروسته به ورته ځوان وای چې واقعا د ځوان فکر او نوی فکر ترمنځ یو توپیر موضوع هم دا چې په دې برخه کې مثلا څه توپیرونه موجود دي. مړوند صاحب، ستاسو ځواب تر ازو بخې.
نو ما همدا ویل چې منفي اغېز هم ډېر زیات دی په ننګرهار کې او په ځانګړې توګه په ختیځه سیمه کې. فرهنګیان هلته په دغې باندې مشهور دي چې د دوی ترمنځ اختلافات ډېر دي، نه جوړېږي. ته زموږ مشران په دې جنجال باندې اخته دي. مثلا که یو فرهنګي بهیر یا یو فرهنګي بنسټ یا یوه ټولنه یي که هغه غونډه کوي او یو څوک راځي ورته، کاغه وایي چې پکې ما مشرکې، ما ته امتیاز راکوي، مانوي او مادي امتیاز راکوي، صاحب راته وایي هغه لکه د ماغې غونډې نه یو دوه درې ځان پسې کوي، په ماغه مهاله به یو بله شروع کوي چې دا د دوی د غونډو د ناستو د فرهنګي سلسلې په کیفیت باندې اغېز کوي. نو دغه یوه لویه ستونزه ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې البته روانه ده. موږ ختیځ ادبي بهیر چې رامنځته کې یو علت همدا و، زموږ فرهنګیان اکثره د د امتیازات غوښتن کې دي چې فرهنګ او په فرهنګي فعالیتونو خدمت کې دا شې نشته دي. مونږ چې کله به ختیز رامنځته کوو ژمنه مکړل سو ملګرو چې مونږ به له هیڅ ډول امتیاز یا نوم یا ګټې په تمه نه یو او همدغه و چې تر اوسه پورې څلور کال روان دي هیڅ مشر نه لري.
مننه کوم ودان له زابل ولایت نه یو اوریدونکې پلی کده را سره مهرباني وکي اورو رزان راو پیژنې څوک اړیکه منولې خپل نوم راته وایي. بله هلو
بله تو خیم د زابل ولایت څخه سره په تمام کې
مهرباني تو خیم
په ټول مخکتاس یا استاد محترم من منو خپل دین السلام علیکم.
بله مننه مهرباني تو خیم پختنه مو درلوده نظر مو درلوده
نظر خو هم لګولې او پختنه هم د محترم مهمانو ځخه لرو نظر خو دا د سرختیا ان ځوانان حالات تغییر و خود اصلی تکنولوژی من سره لی یو پخوا وختونه و یو وسنی وختونه دی نوځوانان باید له وخت سره برابر گزاره وکړي او ټول ځانونه د انساني او شرعي چوکاټ په چرچو باید سنبال کړي هغه کارونه وکړي چې هغه زموږ عنانه او زموږ شرعي نظام او زموږ انساني کرامت کا نوځوانان باید په دې کې ځان عیار او برابر کړي او پښتنه مې له محترم مېلمانه څخه دا د سیاي مدني ټولنې یا ټولنې دا څه کولای شي البته موږ په سارا کې د دغو په اهمیت نه پیږو از موږ سره نشته خلک یو کولای شي او د دغو ونظام کې څه ګټه ده او شریعت یا اسلام کې څه ګټه ده او و انسانیت کې څه ګټه ده
دغه غاټي مخته په وخت کې له ځخه به ډیر منندوی. مانا نه تو حساب ان شاء الله ملمنو استاذ پختنه یاداش کړه ورسته ورته جواب وای. قدر مند اوریدونکو تاسو کولای شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ د ټلیفون شمیره او زل بیا اعلان هم 0995 او 0225 خبرونه موضوع ده په پلازمینا کابل او ولایتونو کې د ځوانانو فرهنګي فعالیتونه اغیز او د دوی ستونزې چې تاسو کولای شئ په دې اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ او دغه شان په خپل ولایتونو کې د فعالیتونو په اړه راته وایي چې کوم فعالیتونه ځوانان لته په ادبی او فرهنګي برخو کې کوي. اوس دغه نه لرو اړیکه نه لرو رحماني صاحب دغه د دوستانو پښتنو ځواب ته راشو کې تاسو څنګه یاد شئ
میوان صاحب لا پاریاب نه اول خو خبره وکړه چې موږ هم هڅه کوله دلته د بی بهیر جوړ کوه د خپل خورو ورو ځوانانو لپاره هو متاسفانه چې بودیجه مرته پیدا نه کړ جوړم نشو کول باید تر شو چې تاسو فکر مکه وي چې دغه بهیرونه چې کابل او نور ولایتونو کې جوړیږي دوی به د بودیجه لمخې یاد ځانګړو پیسو لمخې جوړیږي البته دوی هیڅ نه لري تر ډیره یو څه وی مغه شاید خپل غړو حق الزحمی یو څه پیسې راټولې کړې دي او یا ځنې د زنو کتابونو د خپرولو په برخه کې یا د زنو خپرونو د چاپ په برخه کې ځنې فرهنګي فعالین یو رقم پیسې ورکوي چې هغه په ښکارا او په ډاګه یا بیا ورسته اعلانې کوي چې دغه پیسې به دغه کار ور باندې وشي یا دغه سیمینار ور باندې جوړ شو ته بيد شي نه دوی اکثره د خپل ماشونو نه د خپل امکاناتو نه په دې باندې پیسې لګوي یعنی د مالی لحاظه تاوان شته پکې ګټه نشته پکې نو بودیجا او یا فاوند یا دغه شان کرسړې په دې پورې ځان وتړي شاید خل دغه بهیر مستند شکړای دا یو خجوشه مدني فعالیت او قرباني واړي. بل خبر دا د ویل شي د اوسنۍ مخکینه فرهنګ یا نو ترمنځ تفکر سره پښتنه عجیب ده خو په نهال کې ډیره جالب هم ده پخوا یو عجیبه کلتوري یو عجیبه چې ډول فټولنه باندې حاکم و چې تر ډیره د ځینو خاص فرهنګیان منځنه واستاینه کیده یا دغه په تقلید به خلک راتلل یا په یو فرهنګي بهیر غونډه کې دغه واستاینه په بهیر کې د شمنتیا یو اړخ او یو اصل او اوسنۍ ځوانانو کې لنې کمرغه چې دغه اصل نشته هر څوک د فکر او نظر خوند دی نقد کولای شي لیکنه کولای شي خپل دغه اثر د واستاینه وړي او په بل عبارت اوس یو اصل دره مسته شوی چې اوس په اثر باندې حساب کیږي په شی باندې حساب کیږي او یو بل پښتنه مارلند اور تر اعظم
د توخي سي پښتنه تبور سره شو دغه اوریدونکو کر خره دا بمرا وخلو بلې مهرباني ل پکتیا ولایت اوریدونکو را سره ده.
بره السلام علیکم ترمن سر
السلام علیکم څوک وروره کې دی ځان دا و پیژنې زادې سه مهرباني وکئ الته د زازیو کې د خپل ځوانانو د فرهنګي او ادبي فعالیتونو په اړه راته وایي او د ملمنونو کې څه پوښتنه لري.
منه ترمن صاحب په لومړی کې خو ستانتا ته او د ستادرانو سلامونه اونې کې هلی وایم. خو بیا راځم د اریوب د فرهنګي کلنو په اړه که ووایم، څو کاله مخکې په یو ډول ناست کې دی یو د دادی اریو دادی بابا ادبي ټولنه وه چې په راس کې سید جیلاني جلان و. خو د جلان تک پستا اریوب مجله توتکې مجله من ته راتلی هو سغه څه بیخي په ټپه ولاړ دي. د اریوب ځوانان هم هغه څه نه دي چې فرهنګي هڅې وکړي، او اکثره په دې سیمو کې مثلا ځینې خلک د ټولنو ته یا د بهیرونو ته یو سیاسي رنګ ورکوي. مثلا دوی دېږي وایي چې د ځای ځوانانو ادبي او کلتوري ټولنه یا فرهنګي ټولنه، خو پس هغه کارونه چې وګوري یو سیاسي حرکت وي، تر شا یو وکیل یا د بل چا لاس وي. یو د دوی لامل شوی ده همدغه یو ټکی چې دغو فرهنګي هڅو ته یې د پای ټکی اخی ده. بل تا میلمنونه یو پوښتنه وکړم چې څنګه کولی شو له سیاسي حرکتونو څخه دا فرهنګي هڅې وژغورو، یا کوم ادبیاتو کومې برخې دي دا وژغورو؟ اکثره اوسني وخت کې همدغه برخو ته سیاسي رنګ ورکول کېږي، یا څنګه کولی شو پاتراپیس د خلکو ته یو ډول ذهنیت ورکو چې تر څو دا هڅې چې دي یوازې د سیاست لپاره نه، بلکې له نورو ډېرو ادبیاتو یا کلتور لپاره کېږي. مننه له تاسو، له ستاسو له میلمنو او ستاسو له راډیو
مننه. له تاسو هم زازی صاحب، ستاسو پوښتنه هم دوستانو واخیسته. مړوند صاحب، که تاسو اول د توخی صاحب پوښتنې ته ځواب ووایئ د اهمیت په اړه، څه چې ما ځان سره یادش کړي تقریبا زه فکر کوم چې دغه د ځوانانو فرهنګي فعالیتونه او ادبي فعالیتونه تر ډیره مثلا له وسلوالو سره د دوی د یو ځای کېدو، د مخدرو موادو د استعمال، مثلا د جرمونو ته مخه کول، کنه تر ډیره زه فکر کوم چې د دې نه د ځوانان را ګرځوي دائم خې ګڼه ده. کېدای شي نور موضوعات باندې تاسو
بالکل ترمن صاحب دغه یو برخه ده، مهمه برخه ده چې ځوانان له بیلاریو نه، له وسلوالو نه، لیکو نه، له بدو کړنو نه، له وزګار هغه نه چې وزګاري وخت خراب تیری هغه نه راژغوري. د دې تر څنګ اغیز نور په ټولنه کې ډیر زیات دی. د دې سره زمونږ فرهنګ غوړيږي، پرمختګ کوي، ورسره فرهنګ نفرت ټولنه ژوند نشي کولی او ضرورت لري ورته مونږ. نو دغه فرهنګي یا مدني خوځښتونه، فرهنګي البته، د دې اغیز هم دا دی چې مشاعري کېږي په پونتون کې، په ادبیاتو کې رحماني صاحب ناسې د ادبیاتو پونځینو فارغ شوی دی، په دې برخه کې کتابونه لیکلي، کار کړی. زه فکر نه کوم که دا اوس په سیم کې دومره څه یاد شي لکه په یو ادبي جرګګۍ یا غونډه کې یو ټولي کې چلته یو بل نظر اوریدل کېږي، هلته در چا نظر ته احترام ورکول کېږي، بحث کېږي، جرو بحث کېږي. همدغه جرو بحث د دې عمل کېږي چې نوي نوي استعدادونه وغوړېږي، وسولېږي، غوی رخکاره شي په ټولنه کې. د دغه فرهنګي او ادبي کارو یو برکت دی غونډو بهیرونو. زه ډیر داسې ځوانان پیژنم چې هغوی مخکې چا نه پیژندل، ولې اوس هغه ډیر ښه لیکوالان دي، ډیر ښه شاعران دي، خنوم لري، کار یې کړی د ټولنې د سمون لپاره، د ځوانانو د ښې لارې سوقولو لپاره لیکنې کوي په ټولنیزو اجتماعي رسنیو کې بوختي. نو هغه کټي او اغیز په ټولنه باندې، په ځوانانو باندې ډیر زیات دی. خو کاش هغه سی وشي چې ټول ځوانان ورته لاسرسی دی ولري. اوس موږ په ننګرهار کې په 22 ولسوالیو کې واځي په مرکز کې راټولېږو سره، هغه کام او درې نور خېوه چې نسبتا امن دی، هغه کې فرهنګي خوځښتونه په ټپه باندې ولاړ دي، خوګیاڼي او شینواري او دور بابا او دا خو په ځای باندې پرېږده. کاش داسې وای چې د غاره غاره ولسوالۍ کې موږ غاره ونه یو غونډه لرلې، دې کې به د ځوانانو د فکری هغه خوځښت لا پیاوړی خلک باور نه کوي، ځوانان باور نه کوي. او البته یو څه زمونږ فرهنګي بهیرونه ټکنی شوی، او دغه فرهنګي بهیر هم یو څه ستونزې پیدا کړي دي. همدا ده چې سیاست ورته داخل شوی ده، دوی خبره په زیاده بیخي باندې. خو خلک راي ده چې ځوانان دې ځان وساتي، له هیڅ سیاسي کړه یو سیاسي شخص سره چې هغه په پویږي چې له هغه نه د استفاده نه کوي، هغه ته د کار نه کوي، هغه نه د پیسې نه اخلي. لکه رحماني صاحب څنګه وویل، دې ته نه پته مکیږي چې یو څوک چې بودیجه دې پیدا شي، بیا د فرهنګي فعالیت په فرهنګي فعالیت کې ګټه او پیسې او بودیجه نشته دی. لجیب نه بای کوي. نو کله چې یو څوک ځان باندې دا ومني یو څوک ژمن اول ژمنتیا مهمه ده، یو څه ژمن ملګري راټول شي، هغوی کولی شي چې بیا له سیاست نه خپل بهیر لرې وساتي. مونږ همدغسې په ختیځه د بهیر کې تجربه کړې، ویل دي چې له هیڅ سیاسي کړۍ سره اړیکه نه لرو. مثلا که ما په یو لوی سیمینار کې له یو چا نه کوم روپۍ اخلو یا کوم کتاب چاپوي، په ډاګ اعلانوو، نه چا ته کار کوو، نه له چا په ویاړ غونډه جوړوو چې هغه په سیاست او روانو چارو کې دخیلي، خپل عادي کارونه کوو. نو ځوانانو پورې دا تړاو لري، خپل هغه څوک چې بهي فرهنګي فعالیتونه کوي هغوی کولی شي دا له دې سره دغه کړي.
مننه مړوند صاحب. یوه خبرتیا لرو، خبرتیا اورو، وروسته تر هغې بیا هم دوستانو له تاسو سره یو ستاسې تلیفوني اړیکې هم راخلو او له میلمنو هم پوښتنه لرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
البته د فیسبوک لاره هم، د ازادي راډیو فیسبوک لاره هم ځینې دوستانو خپل نظرونه شریک کړي دي د موضوع په اړه، چې هغه وروسته له منو سره شریکو. ټاکل شوی و چې دوستانو په دغه خبرونه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن هم له موږ سره برخه واخلي، خو تر اوسه پرې تشریف نه دی راوړی. په هر حال د پښتنه چې اوسه هغوی ته ورګرځي، خو وبې ګرځو خو بل خواکو رحماني صاحب نو پښتنه وکړو چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې فکر کوي چې مسولیت لري چې په ولایتونو کې او په کابل کې د ځوانانو فرهنګي ټولنې منسجمولو کې د دوی د فعالیتونو مثلا مخکې غو سوال چې مونږ د خنه لرو کنه بودیجه نه لرو، دې راي کوم اندازه بودیجه یا مثلا نور مرستې یو ځای برابرول کنه. مثلا په اطمن په ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ریاستونو خونشته د تالارونه لري، مثلا د ځای په ورکړه کې یا د نور امکاناتو په ورکړه کې فکر کوي چې څه کوي
مهمه پښتنه ده. کاش چې د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان ځواب ورته ویلی وای، خو زه به د خپل اړخه یوه خبره وکړم. مخکې له دې نه یو بل ټکی یادوم، هغه مخکېنی ورور ویلي و چې دا فعالیتونه څه ګټه لري. یو لنډ ټکی یادوم، هغه دا چې په تېره یوه لسیزه کې تاسو وګورئ په خصوصي سکتور کې د پوهنې وزارت، د صحت عامې وزارت په مقابل کې خصوصي سکتور رامنځته شو، هغوی فعالیتونه وکړل، همدغه د سوداګرۍ او نورو په برخه کې، د کلتور په برخه کې خصوصي سکتور یا خصوصي فعالیتونه همدغه فرهنګي ټولنې وکړې دي چې ګړتیاوته د اطلاعات فرهنګ پام ورواړوي، تشې راډه کیکړي او د یو خرجوش مدني حرکت په توګه هغه څه تر سره کړی چې تر اوسه نه دي شوی. او لنې کمرغه چې دا د خصوصي سکتور په توګه دغه بخش یو ښه اصل او ښه ډول تر سره شو، یعنی ځوانانو قرباني پکې ورکړي په ولایتونو کې، په مرکزونو کې اولای هم ورکوي. خو له بده مرغه چې وزارت تر ډیره د ملاتړ نه ورنه کړی. راځم د وزارت د برخې ته، یا په دې برخه کې د وزارت هڅو دریسته له بده مرغه زه د خپل د فرهنګي فعال په توګه یا د فرهنګي په توګه ورنه راځي. اته ډیر ځله موږ چې غونډې جوړې کړې، که نور هیڅ هم نه دي، په خاطر شالته غونډه کې د دوی شتون ثابت کړي، ته مو بیا بیا زنګ وهل چې تاسو خپل نه خپل پیغام خوراولې کې چې زموږ غا وای نو ګډونوال وای نوال په دې پوښي چې موږ د کار تاسو سره په همغږي کې کړی، تاسو مو خبر کړي. خو ډیر ځله تاسو پیغام هم دوی نه راغلی په غونډو کې، په غوناستو کې هغه په سوال ورنه وختل کیږي. حال دا چې د خپل دوی مسولیت و باید راغلی وای، او کنور نه وای پیغام تر څنګ، یا ته کنور هیڅ نه وای په واستای لیک باندې هغه پالي نازولې وای. ډیر ځله کله چې دوی و په هول شي دا غسه غونډه دغه سیمینار دی راشي تاغه د سیو کار وکي، اقلا کنور نه په واستاین لیک په یو نظر باندې غوي تشویق کوي چې دغه خپل کارونه ته ادامه او دوام ورکړي. حسین بیا کله کولایت ته لاړ شي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست دغه سه حاکمیت لري، په د حاکمیت فکر کوي، نس د چوپړ فکر نه کوي، فکر کوي چې دلته هر فرهنګي فعالیت شي، هر کار شي د دې په زیر دی. ځکه تلته د تبعید دا چلته ته نخت کې پټولنیزو چارو باندې تلته د اطلاعات او کلتور رئیس یا د مسولینو یا د اړوندو دولتي چارواکو پر وړاندې ته خبره کوي. دوی هغه د سمون په توګه نه مانی، فکر کوي چې والا دوی زموږ د شتون سره ته مخالف دي، دا زموږ فعالیتونه ورته هیڅ دي. صحیح ده چې دوی سیمینارونه غونډې هم جوړوي، که نور هیڅ نه دي، فرهنګیانو سره مالي امکانات او دغه برخې نه لري. څه خبره زه تاییدوم او پر ځای خبره وه چې دوی هغه د ځای او د تالار که نور هیڅ نه، هغه د یوې غونډې د یوه سیمینار د یوې ناستې لپاره دوی ورکولی شي. خو متاسفانه چې په دې برخه کې هم دوی وزړي ته مجبورې چې هغوی ته په بیا بیا زارۍ وکړي، او بیخي هغه د حیثیت د لاړ خاطر ځان کام راولي، فکر کوي چې بې ضرورته کار کوم یا مې شخصي ګټې دي پکې. بل یو بل فکر لا بد مرغه دا دی ورسره هر فرهنګي بنسټ یو غونډه کوي فکر کوي چې یو بهرني دونار بدوی ته څه فنډ ورکړی څه بودیجه به ولري یا پیسې به لري دا به یو پروژې دوی د یو څه تمه لري چې موږ تم پکې راکړل شي. دغه یو فکر ورسره موجودی حال دا چې دوی غړي دوی پیژني بیکګراوند دوی ته معلوم وي فعالیت دوی ته
مرسته موجوده هم وي. رحماني صاحب زه فکر کوم چې مسولیت دی مسولیت چې
ځوانانو مهینیت چې دی وزارت کې دوی فکر کوي چې دوی مسولیت یوازې ځوانانو ته دغه د بشري حقونو مدیریت عامه پوهاوي نورو په برخه کې معلومات ورکول دي. حال دا چې اصل مسولیت دی دغه ځوانانو مهینیت هم دغه چې فرهنګي ډګرونو کې دغه ټولنو نه ملاتړ وکړي دوی د همغږۍ په برخه کې دا اوس چې تعداد او شمېر زیاتې یو لامل هم دوی دی چې مثلا تاسو که د ته زمینه مساعده کړی وای دوی سره مو کار کړی وای یو قوي ادبي بهیر مو رامنځته کړی وای په ګډه مو کار کړی وای د ژبې او د کلتور لپاره
ډېره مننه.
اختلافات او
فرهنګي اختلافات اوریدونکو د ټلیفون په کرخه دی را سره بلې مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو میلمنو ته نبی ولاین د زابل ولایت ارغنده بلوچستان ژوندون کې دا
مهرباني د زابل کې د ادبي او فرهنګي فعالیتونو په اړه مکراته وای بده بنوي د ځوانانو البته
بلې البته خو مدني فعالیتونه الحمدلله ښه فعال دي خدای شي فعال ډېر معلومات نه لرم زه له مرکز فعالیت نه ډېر لرې يم معلومات نه لرم.
بلې مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه کوم پوښتنه مې له ځوانانو مننه همدا ده دا چې په افغانستان کې رنگارنګ اوسیږي یعنی زه راته چې پښتون ازبک پښتون ډیر خونه اوسیږي آیا به تر ډیر اړینه خبر بنې ترڅو په داسې ادبي بهرونو په داسې غوښتو کې په داسې تر ډیر پوری دې ته پام اوسیږي دا ته هڅونه اوسی چې ټول ورونه په ګډه سره برخه واخلي په یو ادبي بهر کې آیا دا د کوم یو څه د دې سر نشي ما دې څه کولای یو دې څه شي نشي ا کولای دا به د پښتنو د 12000 ترمن یو شي
مننه کور مودان ژوندۍ وسی مړوند صاحب هم دغه پوښتنه که تاسو ځواب کړئ دغه ورور پوښتنه مې اتمن واخیسته ستاسو ځواب سره دی ته
ترمن صاحب دا خو ډېر ښه کار دی که دغه سی وشي خو ستونزه دی چې مثلا که په ولایت کې غونډه کیږي په ننګرهار کې موږ کوو هلته اکثریت پښتون میشته اوسیږي پښتانه ډېر دي نو نه شي کېدی چې ټول راټول کو سره مثلا د کابل نه دي څوک روغ یا د بامیان نه څوک دا وتي که نه فاصله ډېره ده ولې هغلته چې کوم دری زبانان ورونه دي موږ سره مثلا بیسودو کې سرخود کې هغوی راځي شرکت کوي موږ سره په بهیرونو کې په غونډو کې نظریه تبادله کوي خو د ټولو قومونو مشکل دی ځکه چې لري دي
فکر کوم چې په کابل کې دغه ستونزه حل ده تر ډېره حده پرې
تایید وروستیو کې ګویته انسټیټیوټ یعنې هر کال دوی هغه د ادبیاتو سیمینارونه چې جوړوي جشنونه او په دې وروستیو کې تاسو شایدان دوی یو ګډه مشاعره هم دغسې د څو ژبو جوړه کړې وه چې کابل بابر بند کې ترسره شوه خو اړتیا یې زیاته ده او د دې خبره زه تاییدوم ځکه چې دا هم د ملي یووالي هم د افغاني ادب په پرمختګ کې په ټوله کې موږ یوازې د یوې ژبې د حساب لړخه باید ورته ونه ګورو ډېر مسیر تمامېږي او په ټوله کې د یو بل د تجربو او یو بل د ژبو او آثارو د اخیستنې او د فرهنګي فعالیتونو د خبرتیا په برخه کې یعنې ډېر څه ترلاسه کوي.
بل یو دوه پوښتنې زما هم دي رحماني صاحب. ځینې کسان انتقاد کوي یا مثلا شکایت لري یا هر څه لري هغه وایي چې په اکثرو ولایتونو او یا هم شاید په پلازمینه کابل کې په ادبي او کلتوري ټولنو کې د یو شمیر مطرح کسان لخوا چې په یو برخه کې مثلا د نوم خاوندان دي د ځوانانو په وړاندې د ځوانانو د استعدادونو د غوړېدلو په وړاندې خندونه موجود دي دوی په شکل د اشکالو خندونه ایجادوي چې دوی مخاوني سي او یا شهم د دې ویر لامر چې سبا دوی د دوی ځای نه سي نشي. فکر کوي چې تر کومه پرې دغه موضوع واقعا موجوده ده.
ډیره مهمه خبره دا او تاسو هم کې موضوع ته اشاره وکړه مخکې ما هم یو لنډه یادونه وکړه اشاره مې ورته وکړه چې دغه د فرهنګي بهیرونو د تعدد یو ټکی هم دغه دی چې د ځینو فرهنګیانو سره په دغه سي بهیرونو کې یو ډول چلند کیږي یا دوی پکې ځان پردای احساس کړي یا دوی ډیر ښه اثر هغه د ستاینې لمخې کم سټایل کیږي او یو ډیر بیکار اثر هغه ډیر ښه سټایل کیږي. دوی فکر کوي چې او حال دا چې دوی پوهیږي چې دغه د ستاینې وړتیا نه لري او یو کس په بیا سټایل کیږي هڅول کیږي یا ستاین غونډې ورته جوړیږي نو هغه بل کس د محرومیت په نتیجه کې هڅه کوي چې یو بل اقدام وکړي، یو بل بهیر رامنځته کړي چې هغه خپل فکر یا څه پکې وایي هغه ویل شي. له بده مرغه چې همدغه د بهیرونو د ماتوالی خو به نه ورته وایي، د سړوالي سبب ګرځېدلی دی چې ډېر دغسې آزاد فرهنګیان چې آزاد فکر لري، د یو ګروپ د یوې ډلې پر جوړښت باندې باور نه لري، بلکې یوازې د ژبې او فرهنګ د خدمت لپاره قایل دي، هغوی زړه توري شي یا په نه زړه ګډون وکړي دغسې بهیرونو کې. او متاسفانه چې دغه حاکمیت یا فرهنګي کلتوري کړیو کې یو د یو شخص حاکمیت، د یو فکر حاکمیت، یا په ټوله کې د یو فرهنګي ډلې حاکمیت، له بده مرغه چې دا بیا هم د فرهنګیانو د مایوسۍ، د کلتوري بنسټ یا بهیر د ویش په ټوله کې د دغه فعالیت د سړوالي سبب ګرځي. او د کېدو لپاره یې له بده مرغه چې تر اوسه داسې ډېر د یادونې وړ کار نه دی شوی.
بله، مړوند صاحب پوښتنه له تاسې هم هغه ده چې په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر فرهنګیان نازول کېږي، مثلا مډالونه ورکول کېږي، ستاینلیکونه ورکول کېږي، جایزې ورکول کېږي، خو په دې کې د ځوانانو ونډه ډېره کمرنګه ده، یا هم د شکایتونو موجود سي ځوانان نه دي اچوي. آیا فکر کوئ چې ځوانانو دغه معیار نه دی پوره کړی او کنه نور مسائل دي؟
مننه تورمن صاحب. لومړی رحمان صاحب ته چې کومه پوښتنه راځي، واغې ته لږ لنډه اشاره کوم. دا ستونزه چې هلته ځینې فرهنګیان واکمن دي، هغوی د خپل جاګیر ګڼي، ځوانان نه پرېږدي که ستاسو په وینا سبا به د ځایناستی شي، او دا چې کمې ګټې د فرهنګ او د دغې لارې نه لري، هغې ته به خطر پېښ شي. څلور کاله وړاندې موږ له همدغسې یوې مبارزې را تېر شو په ننګرهار کې، چې ځینو مشرانو نه غوښتل چې موږ راټول شو، کینو یو ډول او بل ډول باندې هڅه کوله چې موږ دغه فعالیت له منځه یوسي. اته سره نه خپه شو، تر اوسه پورې پریشان دي او مرور ګرځي. بل موضوع دا ده چې دا ډېره مهمه موضوع ده، په دې باندې سوشل میډیا کې ځینې بحثونه راپورته شوي چې په وروستیو کې دولتي مډالونه او ځینې مهم مډالونه فرهنګیان سیل کیږي. زما په باور باندې ځوانانو معیار پوره کړی دی، موږ ډېر ښه ځوانان لرو. ښه مثال موږ سره دلته رحماني صاحب دی، زرګونه داسې نور دي سلګونه، خو علت او لامل دا دی چې څوک نازول کېږي، هغه ټول لاړیکو لاري او دا هغه خپل فرهنګي رسوخ او اغېز چې په ټولنه کې لري، او څو کسان یې پیژني، او مثلا یا په ریاست جمهوري کې کم کس پیژني، یا په فرهنګ وزارت کې کم کس پیژني، یا هغوی د شپې سره کېني او یو لیست برابري، څوک چې زمان ډیوال دی او څوک چې دی، هغه لیکي وړاندې کوي، هغه ته ورکوي. همدغه علت دی چې ځوانان به څنګه هغه فکري روزنه او څنګه پرمختګ وکړي، هغوی به څنګه تشویق شي، څنګه به وهڅول شي، ځکه چې هغوی ته پکې وخت نه ورکول کېږي. همدا اوس څو ورځې مخکې چې تاسو ولیدل مډالونه او ساینلیکونه او شیان چې توضیح شول، زل ننګرهار نه څوک ماته د یو څوک راوخي چې هغه په فرهنګي ډګر کې چې هغه کار کړی، خولای توې کړی، واقعا دغه ټولنې ته کار کړی، منډې تر ډی والی یې چاته پکې چند ورکړل شي. هماغه خلک چې خلک لرل او یو چای لیس ورکړو، د خپل اړیکو لاري نومي ورکړو، نو زه فکر کوم دغه ډیر غلط فرهنګ دی. دا د ځوانانو هغه روحیه کمزوري کوي، یا کم جوش او خروج باندې چې کار کوي، نو دا یو ستونزه ده، جدي ستونزه ده.
مننه کوم. ودان دوستان، بیا هم یو خبرتیا لرو، خبرتیا اورو، او اترغی روسته استاس پیغامونو تر ازو په فیسبوک کې مو پریخي د منمنو سره به شریک کو.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
قدرمن اوریدونکو، تحصیل آزادۍ رادیو نه د ځوان فکر یا نوی فکر خبرونه اوري. اوس راځو تاسو فیسبوکي پیغامونو ته چې د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه پیخي. یو اوریدونکو د نیک محمد هنر پنوم پښتنه کړي، وای چې زموږ په جغتو لسوالۍ کې دلته وای ادبي او فرنګي فعالیتونه ډیر پکې دي. خدای چې ښاغلی رحماني له وردګ ولایت سره هم تعلق لري، کله چې په دې اړه معلومات راکړي چې ولې مشکلات ترته سي دي. دغه شان یو ورور د محمد ولی پنوم پښتنه کړي، د ښاغلی په دې کې چې مړوند صاحب له ننګرهار سره تعلق لري، او دوی وای چې دا ډیر وخت کې په ننګرهار کې مداسې ونډي ندلی دلی چې مخکې مړوند صاحب یادونه وکړه. دغه شان قدرت مهاجر لیکلي، موږ په ولایت کې داسې فعالیتونه نشته دی خدای نه دی کلی چې دوی د کم ولایت نه لمو سره اړیکې نیولې. په هر حال نور پیغامونه هم شته خو دوستان دغه پیغامونه چې تاسو مدل تول وسره تاسو له خوا دلته په کمنټونو کې راته لیکل شی ول دا به دوستان جواب کړي. رحماني صاحب
bale ډیره مننه خدای وکړي چې دی وردګو د جغتو لسوالي نه دی غزنی خو په ټوله کې پندې بانه بزه په دې ولایت کې
دی وردګ ولایت
سماده سماده زما سلامونه دی بیا هم مني په وردګ ولایت کې تاسو پیګه چې اوس امنیتی وضعیت یعنی لکه څنګه چې په خوای وخت د امن یو ولایت او د معرفت او د کلچر په برخه کې څه فعالیتونه پکې دله بعد امر غچ اوس هغه تر ډیره په مرکز پورې محدود شوی دی خو تقریبا تر 45 کلونو وړاندې پورې ځلته شاهد هم چې خپل په چاکو لسوالي کې د شاک ادبی بهیر په نامه دی وبنسټ د خودو برخه یو غړی و ما ولته فعالیتونه درلودل ګنده غس ځوانان شغلته په فایل کې د خوندزیو زده کوونکو اوس په هنتونه فارغ شوی فرهنګي ډګرونو کې کابل او نور ځایونو کې فعالیت لري. د دې ترڅنګ هلته د جغتو په نامه یو خپل ادبي بهیر و چې خبرونه هم درلوده ځانګړي خبرونه خبرېدله او یو فعالیتونه او غونډې هم درلودې کومه چې خبرم خو له بعد مرغه لکه څنګه ده چې ویل اوس نشته د امنیتي وضعیت لمخې همدغه د سنگلاخ زیوالات او میدان ادبي بهیرونو په نامه هلته بیلابیل بهیرونه فعال و همدغه اطلاعات فرهنګ ریاست هم یو ځانګړي ناس درلوده چې اوس هم ترسره کوي. اوس د اوس وخت کې لنی کومه یو بل کار دا شوی چې هلته د خوین دوه ادبی بهیر په نامه په دې ورسته کې یو بهیر جوړ شوی چې د خپل د ولایت مرکز کې غونډې جوړي یا د دوی د ویناله مخې چلته دوی کلیواله خوین د جونې سره راټولېږي بهیرونه غونډې جوړوي خو په ټوله کې پولیسوالو کې د هر څه په نشته سره حساب دی. شاید دیوالې سکه یو خواندي کې دغه سوادي غونډه وشي هم په کوم مناسبات باندې خو له بعد امرغه دغه منظم ادبي بهیر شي پر لپسې ناشته ولري د فکری فعالیت په یو محور باندې ځوانان راټول کړي او هغه فرهنګي استعدادونه چېشته ولې کار نه دی ورته شوی نه دی غوډول شوی خو هم دغه یخ پاتې دی او متاسفانه چې دغه زمينه تر اوسه نه د مساعده او سړی نشي ویل چې کله به بیرته دغه فعالیتونه لسره پیلېږي. دوی اکثره غړي زو سپیژنم دوی کابل کې په نورو بهیرونو په نورو نمونه باندې بهیرونه جوړ کړي او غونډې کوي یا خپل د افغان ادبي بهیر غړي شوی چې په انفرادي ډول دوی هغه فعالیت سړی ارزول شي یعنی ټولنیز فعالیت یا فرهنګي فعالیت نه لري.
bale مړوند صاحب تاسو
مننه تورمان صاحب نو ویرار کې لکه شته ستونزې مخ کې یادې کړې چې نامنی ده او مشکلات شته په ولسوالیو کې ولی مرکز او په ځینو ولسوالیو کې وسم خدای فرهنګي خوځښتونه روان دي بهیرونه روان دي او پننګرار کې د کور ادبی په نوم باندې خزینه بهیر دي ترڅنګ 15 شپږ نور جلال آباد ښار کې مرکزی بهیرونه دي چې د ختیځ ادبی بهیر په ګډون په شمول باندې غوښ خپل غونډې کوي. په ځینو ولسوالیو کې مشته دي یو موضوع چې ډیره زه فکر کوم مهمه ده چې البته دغه کار تر یو بریده وسیو شویم دی ولی لا نور کارم باید ته وشي. فرهنګ باید د زینو فرهنګي هم د انحصار او د غوې د جاګیر نه راوځي. یو وخت دا سیو چې زینو خلکو په وسم شته دی په زینو ولایتونو کې البته او په مرکز کې اغوی خپل تجارت لدی لارې کول یو څو کسان و چې اغوی د فرهنګ په نوم باندې ټول امتیازات هم خپل خارج ته سفرونه په کول او غونډې په جوړول کورونه په جوړول. نو مهمه خبره دا ده ځوانان باید فرهنګ له دغه خلکو له انحصار د دوی د واک نه روبه سی لکه تر ډیره پوری دغه کار وشو دی. نو شکر الحمدلله اوس نن سبا چې د ننګرهار کې په لغمان کې په کونړ کې مرکزونو کې بهیرونه فعال دي خپل په ځینو ولسوالیو کې مشته خو ولې نام نه ور باندې ډیر زیات اغیز کړی دی او په ډیرو ولسوالیو کې په نش باندې حساب دي.
bale د نورستان ولایت نه وریدون کړه سره تلیفون پلی کړي دای بو ورو چې دای چوي. bale السلام علیکم مهرباني وروره.
جناب کورمان صاحب تاسو ته محترم رحماني صاحب ته ځوان مننه ته او ټول قدر من او اوریدم کو ته سلام علیکم.
وعلیکم السلام کزان راو پیژنې.
وعلیکم السلام قاری محمد مننه خبر کوم من رسال ولایت نه
مهرباني وکي.
bale واقعا ته د څه خبره مخه تاسو کار کړی دا خاص نام نه ځان مننه کوم چې دا سي فرهنګي بهیر تفصیل لپاره او په ټولنه کې دغه دوه دغه امول پر داس پروګرامو پر لاره کوي او زمنګ هم دا تقاضا ده چې باید دغه ادبی او فرهنګي بغیر اسلامي اصول پر افغانستان هغه اصول فرهنګ په اساس باید د مختلفو شي که څه هم رب د مرغه جنابي ترمان په افغانستان کې دغه بغیر ډیر یعنی متاسفانه جوړ دا چې احساس تر اوسه پورې ځوانانو دا څنګه پیدا کړی چې دغه خپل ادبی بغیر دیو دلته پر مختګ ورکړي. نو مثلا صاحبانو نه خاص کر نگرهار چې د خطیز ولایتونو غره ده دی باید دغه خپل دغه فعالیت دی واغی په نگرهار کور من حاصل نه کې باید نورو نور ولایتونو کوم باید یو غږ دي ترڅو هغه ملي احساس باید ثابت شي او عزت نورستان خلق خو د غرنۍ خلق دي تاریخ لحاظ نه هم محروم پاتې دي من دې او دغه احساس دي خول لپاره باید دې هم دغه ورونه باید دې مبارزه وکړي دغه یو دا فعالیت باید نور ولایتونو کوم غږ دي ملي احساس ثابت شي او دې سره چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ دغه اتحاد پیاوړی شي
مننه کور ودان ژوندی وسې قدرمن اوریدونکو له تاسو مننه چې په نن پرونه کې سره پات شوي نظرونه مر سره شریک کړل ټلیفونونه مو کړل مړوند صاحب دغه موضوع فکر کوم تر ډیره تاسو سره ګرځي ځکه چې ننګرهار سره دغه فعالیتونه وایي چې باید شریک شي
مننه تورمن صاحب موږ څور زوړان دي خپل ملګرو د ختیځ د بهر ملګرو ناشته وکړل او په دې باندې هم صلاح وکړل چې موږ خپل فعالیتونه په کونړ کې له مشرانو سره کاریاب صاحب سره د هندوستان سره اړیکه ونیول او ولته چې منګه په کونړ لغمان او په نورستان کې د ختیځ ادبی بهیر څنګ پرانیزو چې ختیځ ادبی بهیر په نوم باندې مثلا کونړ ادبی بهیر یا نورستان ادبی بهیر په نوم باندې به خپل غونډه کې دي چې منګه نیت کړی دی ان شاء الله چې ډیر ضرب تر تر په لایتون لغمان کونړ او ننګرهار کې په ختیځ ادبی بهیر خپل فعالیتونه شروع کړي غونډه به کوي او نورمال راونه به کرکته نه مشاهره وي او نور غونډه به
مننه یو پښتنه ساس ادوارد درنو من منو مخته قدم رحماني صاحب لمړک سره تزواب وایي چې ادبی او فرهنګي فعالیتونه زموږ په ولایتونو او په کابل کې خو یو څه شاید دا موضوع نه وي ولې په ولایتونو کې تر ډیره په مشایرو د کره کتنو غونډو دې موضوعات باندې خلاصه کیږي حال دا چې نور موضوعات هم شته مثلا تیاتر شته مثلا سینما شته کنه مثلا نور فرهنګي فعالیتونه په نورو برخو کې بیلابیل خوایو لري ولې په نورو برخو کې کمزوري دي ولې تر ډیره دې موضوع ته ډیر پام کیږي هغه موضوعات ته ډیر کم پام کیږي
لکه څنګه چې تاسو ول لابد امر غزمګ د فرهنګي فعالیت تر ډیره په ادبیاتو په ځانګړي ډول په نظم او نثر باندې محدود شوی دی په اکثر ولایتونو کې چې څوک په دې برخه کې فعالیت کوي هغه فرهنګي فعالیتونه هم د قبولي حال دا چې لکه څنګه چې تاسو ول تیاتر سینما هم دغه سي خطاطي او نقاشي ګڼ نور هنرونه چې اکثره د کلتور په اډانه کې راځي دا ټول د ټولنې وړتیا یو برخه ده او باید کار ورته وشي د اندغه مخې لپاره تقریبا موږ دوه درې کال وړاندې کابل کې د نپل فکری کړه په نامه یو بنسټ رامنځته کړ چې موږ وختل د همدغه کړۍ للارې دغه فکر عام خلکو کې چې یوازې دغه برخه کلتور یا فرهنګ نه دی موږ د موسیقي په برخه کې د کتابونو د رسولو په برخه کې د انځورګرانو د ستاینې په برخه کې په همدې ډول ځنې نور دغه سي ټولنیز فعالیتونه چې ځنې ترسره شوي او ځنې زموږ پلان کې وختل وایي چې زموږ د کلتور لمن ډېره پراخه ده خصوصا شرقي کلتور چې ادیګي بیا افغاني کلتور او پښتني کلتور ته چې موږ کله راځو په دې کې ګڼ نور اړخونه دي چیرته مثلا تر اوسه پورې واغونډه جوړه شوې چې په کې د افغان خويندو یا د افغان ښځو دغه حالات د وسوځونی یو دغه تمثيل او تیاتر جوړ شي چې په ټوله کې هغه نالوستي کسان هم ورنګټه واخلي ځکه موږ چې تر اوسه څه کوو اکثره موږ لوستي کسان په نظر کې نیولې وي چې څوک لیکل کوي شي لوستل کوي شي او زموږ د فرهنګي تولید له موادو نه په یو ډول ګټه اخستې شي حال دا چې لیدنی یا تصویري یا شفاهي مواد خصوصا زموږ د شفاهي ادبیاتو په برخه کې وایي چیرته واغونډه جوړه شوې ده چې ولسی شاعران یا ولسی فعالین یا د ولسی کلتور هغه مخکخ کسان پکې وستایل شي لبد مرغه چې دې ته ډیره زیاته اړتیا ده او زموږ د نفوس یا د وګړو هغه شپته بیا په ساده اوسیدونکو یا خلک یا برخه کوي هغه نه لوست دي او هغه زموږ نه ته توقع لري چې لیک لوست پرته د کلتور زنه دغه سنور ننداریس شې نو غوي ته وړاندې کوم چې هم اصلاح پکې یم سمون پکې یو هم د غوي د پټو استعدادونو د حسابونو لپاره یو څه پکې شوی وي خو لبد مرغه دغه نوښت فکر غواړي او هغه څوک چې فرهنګي برخه کې فرهنګي پلانونه پلانوي حالته د جوړونې نوړان دی په بیا بیا د مشورو د ناستو اړتیا ده لابد امرغه چې کبیا هم سړی په اطلاعات فرهنګ نیوکه وکړي چې په دغه برخه کې هغوی د ځوانانو سره همغږي نه لري یا ملاتړ نه ورنه کوي چې په دې برخه کې یو څه وکړي او کوي وکړي زه یو ولسوالۍ ته تللی وم هلته مې د ځینو تاریخي کلاګان عکسونه واخیستل هغې سره ودرېدم هغه هم بیا خپاره کړل نو هغه خپل اړوند ادارې ما ته ویل چې ته د کومې مخې لپاره دلته تللی وې حال دا چې ما غوښتل په هغې باندې یو څه ولیکم شرحه یې کړم معرفي یې کړم د فرهنګي میراثونو یوه برخه وه نو هغوی ویل په بل ډول دي زما سفر او ناستو واکسونو ته کتل نو په هره برخه کې که یو کار کوي یو څوک نه مخکې کېږي خو مګر که ته مخکې کېږي بیا نو د نیوکو د خنډونو دیوالونه به د مخته ولاړي دا منفي کلتور دی لابد مرغه چې باید اصلاح شي
مړوه صاحب ستاسو نظر
زما په همدې باور یم رحماني صاحب چې ویلي چې واقعا کار نه دی شوی ولې موږ ځینو برخو کې غونډې کړي مثلا د موسیقۍ او سینما ځینو هنرمندان هم ستایلي دي په ژوندونه او ځینو یادغونډې هم جوړې کړي دي په ننګرهار کې خو بیا هم لکه لکه څنګه چې په کار و او ضرورت دی هغه سي نه دي شوی او دا فکر تر اوسه پورې نه یې چې په دوه ویلو برخو کې کار وکړي. یوازې پام د فرهنګي فعالیتونه هم دغسې فکر کوي خلک چې مشاعره ده او شعر دی کتابونه دي. خو د رحماني صاحب هغه خبره هم درته یدم چې ځینې ستونزې شته دی مشکلات دي چې څوک یې نه کوي خو که ته یې کوي نو زر نمونه در باندې ږدي که مخکې شي ټاپې در باندې لګي مشکلات درته پیدا کوي. بل ولایتي ادارې په ځانګړې توګه که په ولایتونو باندې بحث کوو اول ته د فرهنګ ریاستونه چې دي دوی کم توجهی کوي دوی مرسته نه کوي همکاري نه کوي. مثلا د ځای برابرول د یو تالار برابرول په یو نندارتون کې مرسته کول د یوې غونډې په اړه فکر ورکول یو فرهنګي ټولنې ته مثلا هغوی منسجم کول. په ننګرهار کې مونږ شاهد یو چې هر فرهنګي بهیر چې یو څوک رامخته شي او غونډه وکړي و دوه دوه زموږ د کلتور رئیس صاحب ورته ورشي او ودرېږي ورته. دغسې ورته نه وایي چې راځئ تاسو هم کینئ را یو منسجم کار شروع کړئ چې باکیفیت هم یې اغېز هم زیاتي. نو د کلتور وزارت همکاري په نشت حساب ده په ولایتونو کې. سعید رئیس صاحب راځي
اړینه ده چې
اړینه ده ډېره ضرورت ده د ولایتي ادارې
کاشکه غلی مومند وی چې موضوعات
یعنې رئیس صاحب راځي حاضري ورکوي په غونډو کې خو په حاضرۍ باندې نه کېږي چې زه دې ته لاړ شم یو دوه درې خبرې وکړم او هغې ته شعاري خبرې نه. کار په کار دی فکر ورکول په کار دي ځوانان راټولول په کار دي. نو ستونزې شته دی انشاءالله چې کار به کېږي خو که لږ د دې تر څنګ ځوانان هم تشویق شي او وهڅول شي.
مننه. فقط یو روسي پوښتنه غدا چې رحماني صاحب څنګه کېدلی شي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د ځوانانو ادبي او کلتوري ټولنې او بنسټونه شته دي د دوی فرهنګي او ادبي فعالیتونه شته دي چې د افغانستان په کچه یو نیټورک رامنځته شي چې د بیلابیلو ولایتونو کاغه په شمال کې دی که په ختیځ کې دی که په لویدیځ کې دی که په جنوب کې دوی یو د بل د فعالیتونو نه خبر وي او دغه فعالیتونه مثلا د ځوانانو چې دي د لامدې طریقه تنظیم شي. فکر کوئ چې څنګه کولی شو چې دا د افغان ځوانان دغسې یو یو ځای ته یو مرکز ته لایسنس یې
پیدا. دا ډېره پر ځای ښه موضوع ده څنګه چې کلتوري فعالیت یوې ټولنې لپاره یعنی حیاتی حیثیت لري همدغسې زیان او تشه هم د ټولنې د بربادۍ او بنسټ یا تخریب لپاره همدومره تاثیر لري. یعنی له بده مرغه چې په تیرو لسیزو کې موږ در ګڼې فرهنګي ضایعات درلودل ستونزې مو درلودې. له نیکه مرغه اوس یو ښه کار دغه رسنیو په ځانګړي ډول سوشل میډیا خواله شبکو رامنځته کړی دی چې دغه فرهنګي فعالیتونه پکې یو ډول هماهنګ شوي دي. شاید په دې برخه کې مړوان صاحب ډېره ښه تجربه لري دوی چې کله کومه غونډه جوړوي یا تا د ولایت د ګوټ ګوټ نه د هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه خلک د یو میسج په ذریعه راغوستي. یعنی زه خپله اکثر ورته بلل شوی یو میسج راته راغلی فیسبوک کې چې مثلا د غونډې ته بلل شوی په دغه ډول غونډه د خبرتیا ټولو سره په یوه مهاله نشر شوې یا شریکه شوې او په هماغه ډول اکثره فرهنګیان هلته حاضر شوي غونډې کړي. نو په دې برخه کې خو اوس موږ تاسې د دولت نه اړوندې برخې نه ډېره تمه ونه لرو خو له خواله شبکو په ځانګړي ډول رسنیو او ځینې نورو مدني ټولنو څخه چې یو اړخ فرهنګي فعالیتونه دي د هغوی څخه موږ دا تمه لرو او د دې د کار کار کړی هم دی چې د همدغه شبکو د رسنیو په مرسته یې د عام یوه همغږي رامنځته کړې ده. اوس اکثره فرهنګي بهیرونه تر هغه ولایت پورې محدود نه دي. د مړوان صاحب د ختیځ ادبي بهیر د دوی مثلا د ګڼو نورو ولایتونو لپاره ناستې جوړې کړې فرهنګیان یې وربللي. دوی اکثره دغه ولایت په کچه فکر نه کوي. نو اکثره ولایتونو کې یو میلمه لري کوشش کوي په کلنیو مشاعرو کې یا نورو ناستو کې د نورو ولایتونو فرهنګیان هلته ور وبولي. مثلا د غزل شپې په بهانه باندې دوی د شپې یوه ناسته ولري اقلا تر سهاره مجلسونه سره وکړي چې سم کړي کوم آثار چاپ شوي څه نه دي شوي کومه برخه کې اړتیا ده. مثلا حتی د موضوعاتو د ویش همغږي په برخه کې تر ډېره پورې د هغوی سره ځینې وخت کار کېږي خو متاسفانه شي عمل کې څه نه کېږي او هماغه ژمنې هماغلته په کاغذ پاتې کېږي. دا یو عامه ستونزه ده زموږ. خو فرهنګي همغږۍ ته په ټوله کې د افغانستان شموله یا د افغانستان په کچه د یوې فرهنګي اجماع یا ټولنې د جوړولو شونتیا او اړتیا ځکه ډېره زیاته ده چې په دې برخه کې هغه کسان چې په ټیټه کچه فعالیت کوي په لوړه کچه فعالیت کوي یا مسؤلین دي په دې کې ښه سړی ګیر کولی شي دا هڅه کولای شي. په دې برخه کې زه فکر کوم یوازې شاید هغه د افغانستان د ادبیاتو جشن یا فیسټیوال چې کلنی ډول به پخوا جوړېده اوس نه پوهېږم چې کېږي یا نه کېږي. دا یو چانس و خو له بده مرغه چې د دولت په کچه یا په رسمي کچه دغسې یو کار نه دی شوی. زه حتی دا وایم چې بیخي د هیوادونو په کچه باید دغسې فعالیتونه وایي ځکه اوس د انټرنیټ او د ټکنالوژۍ زمانه ده. بیخي نړۍ د یوه کلي په توګه وړاندې کړې ده خو متاسفانه چې زموږ د فرهنګي فعالیتونه بیا یو د ثقل مرکز نه لري چې موږ ورباندې راټول شو.
بله مننه. رحمانی صاحب قدرمن اوریدونکو زموږ د ځوان فکریانوی فکر خپرونه چې موضوع یې په افغانستان کې د ځوانانو فرهنګي او ادبي فعالیتونه همدې ځای پای ته رسیږي. خپل درنو مېلمنو لیکوال شاعر او ژورنالیست البته ځوان ورسر وایو ایمل مړوند او دغه شان ځوان لیکوال شاعر او ژورنالیست ګل رحمان رحمانی را مننه کوو دغه شان له ځوان ویان د اطلاعات فرهنګ وزارت نه بیګم. د ځوان دلته یو د عمر په معنا دی په نه چې مثلا سړی په خپله ژمنه په خپله وعده باندې وفا وکړي. نو مومن صاحب ته نه پوهېږم د ځوان کلمه ډېر پاره کړه کوم چې د عمر لحاظه ځوان دی خو دا چې ژمنه یې وفا ونه کړه موږ سره رانغې پاتې نه شو. نو
ژمنتیا د ځوان یوه ځانګړتیا
ځواني. نو له دوی هم مننه کوو کېدای شي د ځینې ستونزو له امله یې ونه شول کولای شي دا پروګرام کې ګډون وکړي.
زه دا وایم تورمن صاحب بخښه شاید همدغه یوه شېبه یا حضور د ټولو فرهنګي غونډو یو انځور شي د هغوی نشتون یا هیڅ موجودیت پکې څومره هیڅ کې دا یوه بېلګه شي.
بله قدر من اوریدونکو پتلو تلو کې د جاوید امرخیل و سندره اورو چې شعر د ځوان شاعر سید جیلانی جلاندې. لته سو مننه کوم چې په خبرونه کې سره پاتې شوي او زموږ ملتیا موکړه خونه ولرای.
چم خوگی گی آوازی زنایم چه